بی ویډیو باندې د ماخمنې خبرونه د اهمو ریپورتونو سره ټکی. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ وای د پاکستان حکومت په سمدستي ډول د عام خلکو قضیه د پوځي عدالتونو نه عام عدالتونو ته واړوي. ایچ آر ډبلیو دا هم ویلي چې د پاکستان پولیسو تر اوسه د درې دیرشو مشکوکو کسانو قضیه پوځي عدالتونو ته لیږلې دي. عوامی نشل پارتیوائی پا خیبر پختون خواکی ده در ترکرو دو بیارا پیدا کونکو پا خلاف عدالتی فیصله وشی. پا ده اره پی خبر های کورت که ده ای این پی پا خواست ارنبه او ریده نشویده. ده قضیه جزیات او ده تیرون کو نظر به تازو سر شریف کن. پاکستان که ده انسیچیت فار پیس ستدیز یا پیپس پا خپل تازه رپورت که ویلی ده سولی او سبات ده پارا با پاکستان تا ده افغانستان پا اره خپل تگلار بدلول وی. او په کار ده چې پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې پر ځای هغه سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. او د امریکا صدر جو بایدن په نیټو کې د سویډن هیواد د شاملولو په خاطر د ترکی صدر رجب طیب اردوان ته د ملاتړ څرګندولو په اړه اشاره کړې ده. وکتل شي چې اردوان به نیټو کې د سویډن شاملېدو ته رایه ورکړي او کنه. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایز موږ سره مل پاتې شئ.
سړی مشه په خیر راغلی دا ویډیو دا او تاسو دروانو چارو خبرونه او ګوري او اوري چې د واشنگتن ډي سي نه خبريږي. وخت شوی دی په خبر کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه. زفاوات لامیم او هیلمن يم چې د خبرونه تر پای از مکسر ملکی او کړی. لومړی رپورت هم د پاکستان په اړه. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم یا هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غکړی د هغو عادي خلکو مقدمه دي په سم لاسیتوګه سویلین یا غیر پوځي عدالتي نظام ته منتقل کړي د کوم اورونی چې اوس په پوځي عدالتونو کې کیږي. نړیوال سازمان او قانون پوهان وایي په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو باندې مقدمه چلول د بشري حقوقو د هغه نړیوال قانون سرغړونه ده کوم چې پاکستان لاسلیک کړی دی. نور تفصیل دارشد حسین په دې رپورت کې.
د بشری حقوقو د نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې ویلي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد به مقدمه په پوځي عدالت کې چلول شي. د هیومن رائټس واچ په بیان کې ویلي شوی چې د پاکستان پولیسو درې دیرش سیویلین شکمن کسان په پوځي عدالتونو کې د محاکمه کولو لپاره پوست سپارلې دي. په واکمن اتحادي حکومت کې شامل د پیپل ګوند د پارلمان غړي وایي ګوند د عادي خلکو په پوځي عدالتونو کې د محاکمه کولو خلاف دی، خو باید چې په پوځي تنصیباتو حملو کې د ککړو کسانو سره د ترهګرو په سیر سلوک وشي.
زما په خیال داسې خبره نه ده، بلکې کمو کسانو چې په 9 مئی کې یا د هغې نه پس ایچ کیو باندې حمله کړې ده، جنا هاوس سوزولې دي، په جناف دغه باندې په خلاب علي سر باندې حمله کړې ده، هغه کارونه کړي چې هغه قابل قبول نه دي. لہذا په هغه خلکو په خلاف چې کم طریقې سره هغوی ته سزا ملاویږي، موږ دا غواړو چې هغوی ته سزا ملو شي.
مطبوعات وایي چې د نهمې مئی د قهرجنو احتجاجونو را په دیخوا پاکستان کې امنیتي ادارو د تحریک انصاف ګوند په زرګونو فعالین او مهم مشران نیولي دي. حکومت اعلان کړی چې په پوځي تنصیباتو باندې حملو کې د ککړو کسانو پر ضد به د پوځي قوانینو لاندې په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول کیږي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې تردید کوي او وایي په دغه حملو کې د هغه یو کارکن هم نه و شامل، بلکې د یو سازش لاندې ځینې ایجنسیانو د هغه په ګوند تور لګولی دی او باید چې ستر عدالت د دې آزادې پلټنې وکړي. له دې مخکې د فوج د سرلخکر جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې شوې د کور کمانډرانو په یوه غونډه کې هم پریکړه شوې وه چې کم خلک د مئی په نهمه نیټه په پوځي تنصیباتو او اهلکارانو باندې حملو کې ککړ دي، د هغوی خلاف دی د پوځ د اړوند قوانینو لاندې مقدمې وچلول شي او د دې سره فوج د مئی نهمه نیټه د ټول هیواد لپاره تور ورځ ګرځولې وه. د پارلمان ځنی غړي په عامو خلکو په پوځي عدالتونو کې د پوځي قوانینو لاندې د مقدمو چلولو مخالفت کوي.
ملټری والو ته په خپل دی کې نقصان ده، دا غي امیش خرابېږي راستل ده، عوامو کې دا غي خلاف نفرت پیدا کیږي. او دویم دا ده چې ملټری کوډ کې هغه سہولیات هغه ازادي یو سړی ته نور کول کیږي چې کوم هغه لا پکار دي.
هیومن رائټس واچ وای چې د شهري او سیاسي حقوقو د نړیوال معاهده د 14 ماده لاندې هر یو تن ته د یو مجاز آزاد او غیر جانبدار ټریبیونل په ذریعہ د مقدمه داورونه د حق ضمانت ورکوي او په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلیدل سنگین ستونزې پیدا کوي.
ملټری چې کوم دی دا یو سپیشل لا ده. آغه سپیشل لا کې نارملی چې سمره د ملټری ایریا دا یا ملټری اگینست کوم افنسز کیږي هغه ټرایبل دی کاغه ملټری پرسنل پخبلم گئی او یا که سویلین هم چکم دے اغا اگینسٹ ملٹری سے اوفینس گئی نو آخری صورت کے چکم دے اغا دے ملٹری کورٹ لاندے ٹرائبل دی.
دا بشری حقوقو نور تنظیمونه هم په پاکستان کې د ولسی وګړو پر ضد د پوزي قوانینو لاندې د مقدمو په چلولو اندېښنې سرګندوي او د پاکستان په حکومت غږ کوي چې باید د ټولو وګړو بشری حقوقونه خوندي کړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بلخوا عوامي نېشنل پارټي په پښتونخوا کې د ترهګرو د بیا آبادونکو په خلاف عدالتي فیصله کوي. په پیښور های کورټ کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو د بیا آبادکاري په اړوند د جمع شوې درخواست اړومبي اورېدنه د نهه یاسي شنبه په ورځ وشوه. په خواست کې د یادې پارټي د عدالت نه د پخوانی صوبایي او مرکزی حکومتونو د چارواکو ترڅنګ د استخباراتي ادارو د مشانو نه هم د پلټنو د پاره د تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وشوه. تفصیل د عثمان خان پر رپورت کې لیدلې او اوریدلې شي.
د پیښور های کورټ د جسټس عبدالشکور او جسټس وقار احمد دوه کسیز بیند درخواست گزار وکیل بابر یوسفزی لخوا د پلټنو د پاره د عدالتي یا تحقیقاتي کمیشن په غوښتنه وویل عدالت د پلټنو د پاره د کمیشن جوړولو خپل قانوني اختیار ته قتل غواړي. وروستو عدالتي کاروایی د دوه هفتو د پاره وزنډول شو. د عوامي نشتر پارټي صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي دوی د عدالت د ډومبۍ اورېدنې نه ندي مطمئن.
ما ته چې کوم شیخ کاره
عوامی نیشنل گن پدی عدالتی رٹ کی دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان، دا صوبی پخوانی اعلی وزیر محمود خان، دا اطلاعات و مشاور بیرسٹر سے پخوانی استخباراتی مشر جنرل فیض حمید لخوا دا طالبان سرا دا مذاکرات و دا پٹی پروجی دا راسر گندولو او تحریک طالبان بیا و پختونخوا کی دا آبادولو پلٹن غواڑی. پا عدالتی کاروائی کی وکیل بابر یوسفزی دا غدریز عدالت تا تکرار کرو او وی ویل دا تیر حکومت چارواکو پڑاگا دا تحریک طالبان سرا دا مذاکرات او د هغوی د راخوشي. د پیښور های کورټ د جسټس عبدالشکور او جسټس وقار احمد دوه کسیز بیند درخواست گزار وکیل بابر یوسفزی لخوا د پلټنو د پاره د عدالتي یا تحقیقاتي کمیشن په غوښتنه وویل عدالت د پلټنو د پاره د کمیشن جوړولو خپل قانوني اختیار ته قتل غواړي. وروستو عدالتي کاروایی د دوه هفتو د پاره وزنډول شو. د عوامي نشتر پارټي صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي دوی د عدالت د ډومبۍ اورېدنې نه ندي مطمئن.
ما ته چې کوم شیخ کاره ده
عوامی نیشنل گن پدی عدالتی رٹ کی دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان، دا صوبی پخوانی اعلی وزیر محمود خان، دا اطلاعات و مشاور بیرسٹر سے پخوانی استخباراتی مشر جنرل فیض حمید لخوا دا طالبان سرا دا مذاکرات و دا پٹی پروجی دا راسر گندولو او تحریک طالبان بیا و پختونخوا کی دا آبادولو پلٹن غواڑی. پا عدالتی کاروائی کی وکیل بابر یوسفزی دا غدریز عدالت تا تکرار کرو او وی ویل دا تیر حکومت چارواکو پڑاگا دا تحریک طالبان سرا دا مذاکرات او د هغوی درا خوشی کول خبرې منلې وي او هم د هغوی وروسته په صوبه کې بدامنی زیاته شوې ده. وکیل علی گوهر وایي د پاکستان د کال 2018 د انکوایری کمیشن د اک پلان دی د تحقیقاتي کمیشن جوړولو اختیار یوازې د مرکزی حکومت سره دی.
کې دا های کورټ په دې کې انوالومنت ضرورت نشته. نه های کورټ سره اختیار چې تاسو های کورټ تراشه چې په دې کې تاسو کمیشن کنستټیوټ کې اے پی ایس 12 کې هم دا غسی یو کیس راغله مخ کې هغه هم د های کورټ نه ډیسمس شوې ده. دغه باندھے نہ کمیں پورے چدا کیس دغه زما په نظر کې قانونن دغه کیس جوړې دنا نہ کو ہائی کورٹ هغه باندې فیصله ورکړی دا چې دا نه جوړیږي نہ هغه غلطه فیصله نه زما په نظر کې دا قانون مطابق دا فیصله ورکړی شو.
خو ایمل ولی خان وایي وړاندې سپریم کورٹ په دغه دریض له دوی ریټ پیټیشن رد کړیو او دا پلټن غوښتنې دوی د مرکزی حکومت نه هم کړی دي او دوی واړی چې په هر قیمت د تحریک طالبان سره د مذاکرات او په صوبه کې د بیا آبادولو د پروژې پلټنې وشي.
زما په دا خیال چې ججان په کار ته چې باقاعده انکوائری شروع کړي دا خو ماسس فرال یو کیس ته زما ذاتی خو نه دی زه کو د ریکان خلاف ته نه ما سلویخ زره فیدرال راغلی دا سلویخ زره زما خلاف کیدی چې زما خلاف کوم پکې استعمال دي خو سلویخ په سلویخ خو زما خلاف نشته.
کاسه هم دی عدالتی کاروایی ته په سیاسي شور کې بخته پاکستانی میډیا نه د وزګاره خدا کاروایی په داسې ورځو کې کیږي چې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه په خوانی قبایلی ضلعو کې د امنیتی ځواکونو پر ضد د ترهګریزا بریدونو رپورټونه پرله پسې را روان دي. د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ د سارنې ویبپاڼه وایي روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ترهګرۍ په 100 پیښو کې 260 امنیتي عسکر او 50 عام وګړي وژل شوي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
بیا هم په خیر راغلی دا د ویډیو دروانو چارو خبرونه ده. پاکستانی څېړونکو وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي په افغانستان کې د لاسوهنې د ختمېدو سره تړلې دي. څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پپس په خپل تازه رپورت کې ویلي د افغان طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په پاکستان کې ترهګری 3% سیوا شوی چې زیات هدف یې خیبر پختونخوا او بلوچستان سیمې دي. څېړونکو وایي پاکستان ته په خپل افغان پالیسۍ باندې بیا غور کول او هلته لاسوهنه درول پکار دي. رابعه پیر د نورو جزئیات سره.
د سولې مطالعاتو لپاره د پاکستان انسټیټیوټ پیپس د پاکستان د افغانستان تناظر او پالیسی اختیارونو په نوم خپل رپورت کې وایي د طالبانو واک تر لاسه کولو راهیسه په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې 3% غیر معمولی زیاتوالی راغلی. د رپورت تر مخه دغه بریدونو کې 2% په خیبر پښتونخوا او 1% په بلوچستان کې سوي. رپورت افغانستان په اړه د پاکستان د تګلاري نیمګړتیاوي هم په ګوته کړي او وایي د پاکستان فوج له اړخه جوړ شوی د افغانستان تګلاره باید پارلیمان، مدني ټولنې او نور شکلو اړخونو سره په سلا جوړ کړي.
کشاله ټول زده چې افغانستان کې داسې نظام پکار دی چې افغانستان د خلکو پر رضا باندې وي، هغه په خوخه باندې وي. په افغانستان مې خوشاله بهر نه وته پلی شي، هغه ته پلی شي چې هغه بهر نه ډېر صفاتونه وشي نو اخو افغانانو خو نه دي خوښ کړی. کله نو زما په خپل خیال کې پکار ده چې افغانانو ته موقع ورکړی شي چې هغوی څه شي غواړي او هغه نه پس له ثبات راتلی شي.
د پیپس رپورت په ګوته کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د حکومتداري، نړیوال پیژندنې او اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
بې باوري وو زیاته شوې ده. په خوا د جګړې نه خلک ستړي وو، اوس متاسفانه جګړه ختمه شوې ده. مشک یعنی خبره ده چې جګړه ختمه شوې ده خو متاسفانه د خلکو اعتماد نشته. د خلک له خپل هیواد فرار کوي، خلک دا فکر کوي چې اقتصاد مو خراب ده، سیاست پاتې نه ده، یو ګوند دی طالبان هغوی واکمن دي. نو په دغه سیالت کې دوی مشوش دي خپل آینده نه سره دي چې په فی الحال امن امان ده، خو بیا هم خلک دا فکر کوي چې دا یو خاموشي ده او د دې نه روس طبيعت طوفانونه را روان دي. افغانستان کې به جنجالونه او جګړې او رامنځته کیږي.
دا رپورت وايي په پاکستان کې ډیرو خلکو د طالبانو د کابل واک تر لاسه کولو هر کله کړی و. خدا سي ښکاری چې څو وخت یې د ورست پاکستان په دې پوه سو چې طالبانو په اړه خوشبيني ناسمه و. ولې چې افغان طالبانو د طریقې طالبانه پاکستان مسلې څخه ځان لري کړی او پر ډیورن کرخي هم کومې درس خپل کړی چې پر پلي نه امنی رامست کوي
کې په دې ادم اعتماد جوړولو کې د ډیرو خلکو لاس هم دی او دا غيوم دا کوشش دي چې په دې دوړو هوادو کې په خپلو کې اتفاق را نشي دا یو بل سره جوخ نشي د دې د غيوم بل ته یو دین نشي نو لګون ته دا یو اليمنت هم پاږي کې شته دي او بل بل دا خبر کوم چې بده کې سلګ ډېرې په ماضي کې غلطیاں هم شوې دي چې هغه ټیکول پکار دي
اسلام آباد تور لګوي چې تاریخ طالبان پاکستان د افغانستان څخه بریدونه کوي البته د افغان طالبانو حکومت دا د پاکستان په خوانی ستونزه ګرځوي ریپورټونه وايي پر دغه معاملہ د مئی په پیل کې د پاکستان په سفر راغلي د طالبانو د موقتی بهرنو چارو وزیر امیر خان متکی سره هم خبري سوي وي البته د پیپس ریپورت وړاندیز کوي چې کله دم تاریخ طالبان پاکستان د معاملې حل هم د افغانستان سره دوړخیزه اقتصادي او امنیتی شاړی کی پساتلو دي چې لپاره پاکستان باید یو داسې پالیسی جوړ کړي چې د زور کارولو پر ځای د افغانانو د زړونو او ذهنونو ګټلو ته لار جوړ کړي سي رابیہ پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
یم بخیر اغلی په پاکستان کې د مالیه او آمداتو لپاره د مملکت وزیر عائشه غوس پاشا ویلي د آی ایم ایف د میشن مشر ته په کار نه ده چې د پاکستان د کورنی سیاست په چارو کې مداخلت وکړي دغه چارواکي په داسې حال کې د نړیوال مالیاتي ادارې یا آی ایم ایف چارواکي ناتان پورټر خبرو ته خبرګون خوده لچې پاکستان د سیاسي سونزو ترڅنګ د اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او کوخه کوي د آی ایم ایف نن نوي قرضې ترلاسه کړي دا چې د آی ایم ایف د میشن مشر د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه باندې څه ویل دي زموږ خبريال الیاس خان یې را سره شریکوي چې هم دا اوس د اسکایپ د لارې په پروګرام کې را سره دی یا سن سپټړي مشه په خیر اغلی زمنګ پروګرام ته او پاول کې دا کراته وای چې د ایم ایف د میشن مشر ان ناتان پورټر څو ویلې دي کدا خبرې لکه موږ شریک کړي
ډیر مننه فواد صاحب دا پرون د پاکستان کې چې د ایم ایف د میشن کم مشر ناتان پورټر هغه یو غیر ملکی خبري ادارې ته ویلي کسه هم پاکستان سره پور پروگرام بحالې دو باندې خبرې اترې زمونږ اوس هم روانې دي او چې کوم د بورډ ایگزیکټیو بورډ میټینګ وکړي کی نو هغه ټول زمونږ هم دې ته برابر وو خو مونږ د پاکستان چې کوم د اوس سیاسي حالات کې په دې عرص باندې هم زمونږ کلک نظر دی او مونږ هیلې سرګند کړې و چې په کار د چې کوم د سیاسي بے ثباتی یا اړې غړې دې د پاکستان آئید قانون د لاندې خبرو اترو پر امن د دې د حل سلاره روخ کړی شي دې باندې نن بیا د پاکستان چې د مملکت کما وزیر د خزانه عائشه غوث پاشا هغه بیا خبر اعلان سره خبرو کې د دې نوټس اخیسته دی او په دې باندې خبرګون څرګند کړی دی چې آی ایم ایف د میشن چیف د پاکستان په سیاسي چارو کې د خبرو اترو منډیټ نشته دی او دا خبره د یو ډیر غیر معمولی نوعیت خبره کړې ده او د پاکستان په اندرونی چارو کې دوی دا خپل مداخله ګرځولې ده د دې سره بهناوه چې آی ایم ایف سره زموږ خبرې اترې روانې دي او دا هم د دې خبرې پخلی وکړو چې وړاندې د سرچینو له خوا داسې خبرو اترو نه غلې وو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د آی ایم ایف مشر ته ټلیفون کړی دی او ته ویلې دي پاکستان
پاکستان دا روان سیاسی حالات د څاړه ډیر اهمیت لري ولی ورته مهم دی په دې اړه باندې څېړونکو څه نظر لري
دی فواد صاحب دا کوم وګورو نو د 13 نومبر نه دغه نه هم ارزونه آی ایم ایف سره چې کوم د پور لوځنامه پاکستان کړي دا د 14 بلین ډالر او د دې دغه کیس او د ارزونه د زنخ کار دا تقریبا 10 میاشتې وشوي او دا نه مکمل کیږي د ای ایم ایف لخوا کله یو شرط مخته راځي کله بل شرط مخته راځي او که څه هم د پاکستان حکومت د ای ایم ایف زیاتره شرایط مکمل کړی دي چې د هغې د وجې نه حکومت هم سختې نیوکې کېږي او په ملک کې ډېره بېدرېغه ګرانی هم راغلې ده پای کې د تیلو بیې لوړول د بجلۍ د ګیس د یو سل اویا اربو روپو نوي ټیکسونه لګول ډالر پرانیستې مارکیټ ته پرېښودل نو دغه سیزونو سره ډېر څه په حکومت او په عام ولس باندې ډېر غټ یو بوج راغلو او ای ایم ایف خپل شرطونه بیا بیا زیاتوي او وروستو کې هغوی دغه ورته ویلي وو چې کوم بیروني ادایګیانې دي د پاکستان تر جونه پورې هغې کې په پاکستان ته د دوستانو هیوادونو لکه چین سعودي عرب یو ای نه نورې پیسې ترلاسه کول وي هغه پیسې هم پاکستان ترلاسه کړې خو د هغې نه وروسته بیا ای ایم ایف پاکستان ته وویل چې که تاسو د بیروني ادایګیانو تر جون پورې خو معامله ټیک شي خو اوس د جولای نه دسمبر پورې تاسو سره دومره پیسې نشته دی چې هغه قرضونه یا ادایګیانې به څنګه کوئ نو اوس به تاسو ته نورې پیسې
په همدې برخه کې یو بله پوښتنه چې ما غوښتل تاسو نه وکړم هغه دا ده چې ای ایم ایف سره د پاکستان د حسنی حکومت تعلقات څنګه دي د دوی د قرضو پر سر باندې چې خبرې وي هغه تر کوم ځای پورې کامیاب دي چیرته رسیدلې دي
جی لامی صاحب د تیرحلا حوالے سر خو پاکستان تر جون پورې دغه خپل بندوبست کړی دی چې کم دغه پیسې بدوی ورکوي بیرونی ادایګیانو او څېړونکي دا نظر لري چې پاکستان کې اوس کم یو سیاسي او معاشي اقتصادي بې ثباتی راغلې ده ای ایم ایف هم اوس مشکله دوی دا وایي چې مشکله ده چې ای ایم ایف د حکومت سره دغه لوزنامه سټاف لیول لاسلیک کړي دغه لوزنامه په اوس پاکستان کې چې په اکتوبر کې کمی ټاکنې کېږي او هر څوک چې راځي نوی حکومت راځي زیات امکان دا غده چې نوی حکومت سره به دغه لوزنامه دوی لاسلیک کوي که څه هم په پاکستان د خزانه وزیر د 1300 میاشتو راهسې همدغه یقین خپل خلکو ته ورکوي چې ډېر زر به دغه لوزنامه لاسلیک شي موږ ټول شرطونه پوره کړي دي او اوس د پاکستان چې کوم خلک دی یا خاص کر تاجران دی بزنس کمیونټی دا هغه په دې باندې باور نه کوي او دا غي ساده مثال دا دی چې سټاک ایکسچینج پر لپسې په تیزی سره په خطر روان دی روپیو په مقابله کې ډالر ورسره بل پر باندې کیږي
ډیر زیات مننه یا سانس د پوره معلوماتو نه مچ راکړل ژوند یو سي
مننه
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
یام خیر اغلی ځینی چیرون کې وایي دوی په دې باور دي چې پاکستان کې سیاستمدار د استابلیشمنت په خوخه ګوندونو ته دی او بیا یې پریکړي په پاکستان کې د مین هم نشي د قهرجن مظاهرو وروسته د پی ټی آی یا پاکستان تحریک انصاف ګوند سلونه زیاتو مهمو مشانو په خوانی وزیرانو او د اسمبلیانو غړو د ګوند د پریخودو اعلانونه وکړل یو شمیر څیړونکو وایي د سیاستمدارانو ګوندونو ته راوستل او بیا پرې استعفاګانې ورکول د استابلیشمنت په خوخه کیږي تفصیل یې د ارشد مومن پر رپورت کې واوري
د سیاسي چارو قانوني کارپوهان وایي د دوی په نظر پاکستان تحریک انصاف ګوند ته په خوخه خلک راوستل شوي او اوس استابلیشمنت ترې هغه خلک بیا جدا کوي خو دغه عمل د جمهوریت د سره رای ازادۍ او د بشري حقوقو پر ضد ګڼل کیږي
نو په دې وخت کې کوم وګورو نو د هيومن رائټس کوم وایلیشن په پاکستان کې روان دي نو دغه دواړه شیزونه چې کوم دي اغه نن موطل دي ختم دي لکه کنن زه وګورم نو د پاکستان ممبرشپ د اغه انټرنیشنل بنیادی حقوق چې کوم دي اغه نن موطل دي او نن چې د پاکستان کوم فاندامنٹل رائټس بنیادی حقوق دي او کوم پرنسپل اف پالیسی د پاکستان د آئنده هغه ام معتل ده
د تحریک انصاف نه تر ټولو زیات د پارټي غړي د پنجاب صوبې نه اوختي دي چرته چې په پوزي تنصیباتو تر ټولو سیوا بریدو نشوي د هغې وروستو نږدې 33 کسان پوسټ د پلټنو د پاره سپارل شوي دي. قانون پوهان وایي د سیاسي ګوندونو د غړو د پارټیو بدلولو، د نوي ګوند جوړولو او بیا واک ترلاسه کول د طاقتور ادارو په اشارو کېږي.
نو ما قوانین زمونږ ملکی د جمهوریت په نوم باندې د جمهوریت د پردې شاته چې کم خلک تي چې دا جمهوری حکومت چلی یا زمون سیاستدانان چلی لکه د کټپوتلی پشان پتار کې غیلې دي او واقعي دا همغي خلکو د خپل ډیکټیټرشپ د جمهوریت په اړه کې داغه د پردې دا قوانين تر اوسه پورې زمون ملکی دي. اگر چې په یو جمهوری ملکی په یوني ملکی د دې قوانين پاتې کېدل د دې قسمه جواز نشته.
د پاکستان تحریک انصاف مهم مشرانو کې سینیئر وایس پرزیدنت شیرین مزاری، فواد چودھری او امریکاني سره د غنو او مهم مشرانو ګوند پریخې دي. په دوی کې زیاتره د تحریک انصاف نه وړاندې په نورو ګوندونو کې شامل وو. د تحریک انصاف نه اوختین کې مشران په خپلو خبري غونډو کې په تواتر سره وایي چې دوی د کوم دباو لاندې نه دي او په اصولي توګه د تشدد نه ډکو په خورستو د پټۍ نه لارې جدا کوي. اوس هم وخت په وخت په خپلو بیانونو کې ویلي چې دوی په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان اقتصادي بدحالی ورځ تر بل زیاتېدونکې ګرانۍ او د روزګار نشټوالي د غریب خلکو ژوند سخت کړی او نیستمند کسان د دوه وخته ډوډۍ پیدا کولو کې چاره نه لري. هغه خلک چې په تنخواګانو باندې وخت تیروي هم په فریاد دي چې گزاره یې نکیږي. په دې اړه د بلوچستان صوبې نظم خبریال نعمت الله سرحدي دا رپورټ شالې کړی دی.
په پاکستان کې دا وخت کې دولتي مامورین دي چې عام خلک دواړه رواني ګراني څخه سر ټکوي او وایي په دولت کې رواني ګراني د دوی ژوند د سخت کړاوونو سره مخامخ کړي دي. په دولتي مامورینو کې استاد پېښه دي خلک بیا وایي چې دوی معاشونه د لس کال مخکې خوراکي توکو د قیمتونو برابر ټاکل سوي دي خو اوس ګراني 200% لوړ سوي ده.
ټول والا د هغه رقم خپل قیامتونه پورته کړی دي. برې والا د هغه رقم خپل قیامتونه پورته، وړو والا، غوښ والا، هر چا خپل قیامتونه پورته. لیکن واحد چې سرکاري ملازم دی هغه د 2011-12 او د 2010 په تنخواه باندې در اوسه پورې د دوه گزاره ده او دغه گزاره ډیره سخته ده. اوس بالکل سرکاري ملازمان وجې ته مجبور دي چې ټول سرکاري ملازمان سره رايو ځای سي او مجموعي تور دی خپل استفاوی پیش کوي سرکار ته.
عالمی بینک په خپل د اپریل په میاشت کې جاری کړی رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د غربت شرح 1.2% لوړ سوې ده. په 2018 کې د یو کس د مدني شرح 3.65 ډالر د ورځې و چې د آبادی د زیاتوالي په شرح په پاکستان کې سش کال 3 میلیون نور غریبانو په تعداد کې اضافه شوې ده. خو چې کم خلک په ځاني شرکتونو او ادارو کې کار کوي د هغه میاشتنی معاش به ډیر کم وي چې دغه عادي خلک ګرسته رابولي د قرضو لاندې روان دي.
ما شل زره تنخاده او منګای ده سخت منګای ده منګای سره موږ ډېر سخت مشکلات دي. بچانو تعلیم په دې پیسو نه کیږي نو موږ نور کور څنګه په وچلو.
ازما 15000 روپی د میاشت راکی په 15000 روپی کې ورور ما په ما بچان پسی دي د سکولو پیس غواړي خرچې را سه غواړي. زه اوس په دې وړه رانسم زه په دې غوړي واخم برا په واخم چیش په واخم چې په لا اله الا محمد رسول الله کې پکې حکومت ته سل دا عوام سری لږ اپیل وکړي لږ څه خیال یې وساته.
د عوام تباہ او بربادي ولکه په وړو خلکو پر کې یا په غوښ خلکو پر کې تناره والا لوشي یو خبر ډوډۍ نه ده په سلويش په در کې ظلم روان دی ظلم روان دی.
د تجارت چارو پوهان وای په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ دایمي په سره د پور اصول پر سر خبري درېدو او د روپی ارزښت د ډالر په مقابله د رقمې دوله وجب د پاکستان معاشه د نور ته به سره مخامخ سي. دا وخت د پاکستان د بارن هیوا دونه سره تجارت کچه رقم سوي ده او د پاکستان د وزارت خزانه د مارچ په میاشت کې جاری کړل سي په خپل رپورت کې ویلي دي د ادايګي پر برابرۍ سش کال د مارچ تر میاشت پورې خپل سوي د دشمار کې د تجارت کچه د تیر کال په پرتله 10.8% رقم سوي ده. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډي وا ټي وي، چمن.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې
څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پانسي او د خپلې خوښې پرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د ویډیو وا خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 22 هیوادونو کې د لوګي او خړو د بیړنۍ اړتیا د ډیریدو خبرداري ورکړې ده. د خوراک او کرنې ادارې او د خوراک نړیوال پروګرام اندېښنه خودلې ده چې په افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، یمن او څو نور هیوادونو کې ناامنۍ او په خلکو او خوراکي توکو باندې بندیزونه د لوګي د ډیریدو ممکن لاملونه دي. تفصیل یې د عبدالرزاق پر رپورت کې ووري.
د خوراک نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان په ګډون په دوی شهوادونو کې د لوګي او خوړو د بیړنۍ اړتیا د ډیریدو خبرداري ورکړې ده. د دوالو ادارو مشترک راپور خایي چې خراب اقتصادي وضعیت په محال د بهرنۍ مرستو کمښت، د خزو په کار بندیز او وچکالی په افغانستان کې د خوراک د کمی سبب ګرځي. بشری حقوقو لپاره کارکونکي وایي د تیر په پرتلا وس محال د افغانستان په خارجو او کلیوالو دوالو سیمو کې خلک د سختي لوګي سره مخ دي چې له عملی زیاتره خزي او ماشومان متاثر کیږي.
د دلیل باندې چې افغانستان څنګه مخ هم ولا یو جنزه په ملک دی، اکثریت زمونږ د سکورنۍ دي چې الته نارینه نه لري او خزي د کورو سرپرستی دي. نو نظر په دې چې فعلی شرایط کې مونږ د سترول د نو چې افغانستان کې په مرز خارجي مؤسسات کې په دولتي مؤسسات تور قانونو کې همدا شکل په آزادو کارو باندې په خزمند کې کوم محدودیتونه چې لګیدلې دوی نشي کولای هغه اقتصادي مشکلات خپل رفع کړي او د خپل کورنۍ لپاره یو منظم عاید ولري.
په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان نږدې 15.3 میلیونه خلک بعد 2023 کال د می او اکتوبر ترمنځ د خوراک سختینه امنې سرمخشي چې 2.8 میلیونه تنان پکې بیړنې وضعیت لري. خوزینی افغان سیاسي چارو شنون کې په دې نظر دي چې وضعیت دومره هم خراب نه دي سمره چې خود لیکيږي. دی وايي خلکو سره د خوراکي مرستو کولو ترڅنګ باید نړیواله ټولنه د افغانانو لپاره کاری فرصتونه رامنځته کړي چې په مستقل ډول د معاش ګټلو جوګه شي.
نړیوال سازمانونو لبه د مرغه کومکونه غیر موثر دی، یوازې هغه خوراک ورکول کیږي، هغه خوراکي توکي ورکول کیږي چې دوی مصرفوي. د دوی لپاره څه د کار زمينه نه مساعد کیږي، دوی د لپاره تشبث نه جوړيږي. نو دغه اساسي حل لار نه ده ک نړیوال سازمانونه غواړي چې افغانانو سره اساسي مرسته وکړي. فابریکی باید ورته جوړ شي، د اوبو بندونه جوړ شي، کرنیز ځمکه تر اوبو لاندې راوستل شي، او نور واړه او متوسط کاروبارونه او تشبثونه ورته جوړ شي.
د خوراک نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د تازه راپور په حق لمو د طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمی سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. 13 د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان په یو شمیر شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د غنمو په کروندو د ملخانو د برید له امله په افغانستان کې تر 1.2 میلیونه میټریک ټنه غنمو د فصلونو د لمنځتللو د امکان خبرداري ورکړو. ملګرو ملتونو اندېښنه خوده لچې د دې ملخانو له امله به افغانستان ته د 380 میلیون ډالر پورې زیان ورسی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
د تمباکو د استعمال خلاف د نړیوال ورځې په موقع د صحت عالمی ادارې او پوهانو د نړۍ خلکو ته د نشې توکي څخه د ځان ساتلو مشوره ورکړې ده.
ډاکټران وایي د تمباکو استعمال کینسر او د سږیو د ناروغیو سبب ګرځي. دبليو ایچ او زارعینو ته ویلي دي چې د تمباکو پر ځای د نور فصلونه وکړي چې هم لوګه کم شي او هم صحت روغ پات شي. نور حال در ریاض حسین پر رپورټ کې.
دیش کلن طاهر علی خان د نشونه د بیا رغونې په مرکز کې داخل دی. تعلیم ترې نیمګړې پاتې شوی دی. وایي د تماکو استعمال یې جون سخت اغیزمن کړی.
هفته پشپا باندې یا د غشن ویکند باندې او پارټي زونه ته مونږ تلو راتلو. آی کې می سیګریټ شروع کړ. سیګریټو کې بیا ورو هغه ویل یاره دی کې ملګر ریسینګ ویسینګ مونږ کو د شپې دی کې بسړې خینو چار سیرا باندې شروع کړ. چارس ما مسکل بس چارس نرورو خبر ایسو تواوړی دا
د ملګری ملتونو نړیواله د صحت ادارې دبليو ایچ او لخوا د تماکو د مخنیوي نړیواله ورځ هر کال د مئی په 13مه نیټه منځل کیږي. سلنی وای په پاکستان کې 19% ځوانان د تماکو استعمال کوي چې پکې 13% سړی او 19% ښځې شامل دي. د نشئی توکو د علاج د مرکزونو مالکان وایي هغه سره داخل 99% د نشو مریضان داسې دي چې په اول ځل یې د تماکو کو استعمال شروع کړي او بیا ادي نشان جوړ شوې دي.
بیا دا غینه بعد چارس بیا ایس بیا هیروین بیا نورې چې څومره اکستریم لیول ته رسیدلې دي نو لکه د شروعات موږ سره سیګریټ ته بیا دا غینه بعد دا روسته دي دور سټریپ موږ سره دالي.
د پاکستان د ګلوبل یوت تماکو سروې مطابق شپږ شپږ فیصد مرګونه د تماکو د استعمال لوج کیږي. هر کال د ملک دننه 1,13,000 خلک هم د دې عمل مړ کیږي. د طب پوهان وایي د تماکو استعمال د مختلفو خطرناکو ناروغو سبب جوړیږي.
صحت باندې د ډېر زبردست سایډ افیکټس دي او ډېر خطرناک افیکټس دي. دا ڈیپینڈ کی دا باڈی پر ڈیفینس باندې او د سیگریٹ سموکنگ پر کوانٹیٹی باندې. ته سونو سیگریٹ د ډیلی سکی خو داسی مطلب دی ریسرچ از دام ہوئی چې سړی په زندګۍ کې یو سیګریټ هم سکلی نو هغه ته داغې نه کمپلیکیشن پیدا کیږي شي.
د افریقایي هیوادونو پرنګا په پاکستان کې هم د خوراک د کمی ستونزې را پیخه ده. او راتلونکو کال مرکزی حکومت د بهر هیوادونو نه 3,00,000 ټنه غنم درآمد کوي. په دې نړیوال ورځ د ډبلیو ایچ او ناره ده چې د تماکو په ځای د غلې فصلونو ته دوام ورکړي.
بس کلا خیر دا غره کال دا جوار لکه چې پاسه لې چې خرچه پم کم ده او بس مدنې خپورا دي نمو جوار او سبزی سر ته زور ور کوڅه ته ما کو نو بس اخیری داړه چکه دې
د کال 2019 د ریپورت مطابق هر کال په پاکستان کې 2.5 ارب سیګریټ خرڅیږي او 3 کروڑ او 100,000 خلک د سیګریټو استعمال کوي. روان مالی کال د حکومت لخوا په سیګریټو مرکزی مالیه د 1.5% نه 1.5% ته زیاته کړې شوی چې لوجه د سیګریټو استعمال هم کم شوی. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا دیوا پیښور.
من آمد ام من آمد ام کیشق فریاد کنن من آمد ام ز تاسو ټول کتون کو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده. لہذا خپل ماشومان ته د پولیو ساسکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیانه اوساتي.
بیا هم خرغلی او وس بیا هم د پاکستان یو پزړه پوری رپورت د پیښور د یونیورسټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي د روسی کال د طالب العلمانو د تعلیم په ختمېدو سره هر کال په غوپانتون کې د غوی د علمی او ټکنیکی هنر نندارتون جوړیږي. دا ځل هم د څلویښتو همداسې طالب علمانو یا ځوانو انجینرانو د پروجیکټونو نمایش وشو. پر روانو ملکی حالاتو کې دغه انجینران پر اټلونکو کې څه کول غواړي؟ سادیا قاسم شاور باندې دا رپورت برابر کړی چې په ګډه یې سره ګورو.
د پیښور یونیورسټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي دا نندارتون د دې پوهنتون نه د انجینرینګ ډیګري اغستونکي ځوان انجینرز د علمی او ټکنیکی هنر یو نندارتون دی. دغه ځوان انجینرز د خپل راتلونکو په حق لا ډیر امیدونه لري. خو د ملک وروستي سیاسي او معاشي بے ثباتی د دوی خ ژوند او د راتلونکو پلانز کې یو غټ خنډ دی. د قاضی معظم د میکانیکل انجینرینګ ډیګري اخري کال سره ته رسیدو دی. د نمایش کې هغه د خپل لاس جوړ د شمسي توانایي جوړونکو پینل صفا کولو ماشين ننداري ته ښه. هغه خواهش لري خپل کاروبار شروع کړي، خو ورته ملکی غیر یقیني صورتحال په دغه پلان کې یو غټ رکاوټ ښکاری.
حالات خو ډېر زیات خراب دي، ځکه پولیټیکل سټیبلټی نشته. یو ملک چې پولیټیکل سټیبلټی نه نو هلته اکنامک سټیبلټی نه، او چې اکنامک سټیبلټی نه نو اسپیشلی دا پروفیشنل خلک چې ډېر زیات افیکټ شي. او انجینرینګ خو تاسو ته پته ده نن سبا انجینرینګ ته خلک هم کم راځي، وایي چې نوکریانې نشته او بیروزګاری ده. نو الله خو د حالات ښه کوي، مونږ ځکه زمونږ ټارګټ انټرپرینورشپ دا، مونږ چې کوم مشین جوړ کړو دا مونږ فردر مارکیټ ته بولې شو، ځکه سولر پلانټس خو لګي او هغه ته یو سولوشن پکار دی چې ون ټایم انویسټمنټ وي او زمونږ شیشې د صفا کیږي. که شیشې صفا نه شي نو ستاسو بجلی دا سولر پینل دا پرفارمنس ډیر زیات افیکټ کیږي. نو هغه ته دا شی په کار دین، مونږ غواړو چې دا مونږ انټرپرینور شپ سٹارټ کو او دا شی مونږ مخکې مارکیټ ته بوزو او کارخانو کې خرڅ کو.
ابرار الله هم نندارتون کې د هوانا نمی لري کولو د خپل لاس جوړ شوی ماشين ننداري ته اخی. دا ماشين د دوايانو او د خوراک سند کې په کار راتلی شي، خو رستی ملکی حالات توجه په ملک کې د پېښور او د هنرمندانو کم علمی بحران یا برین ډرین روان دی، دی هم دی حالات پریشان کړي.
کوئی چې لکه کوم سټوډنټ چې بهر دي کنه نو هغه هم هغه لاست شوې فی لکه د خوشحالي نه سوچي بهر نه دي دا څه کنه خامخا نو ځکه چې پیسې هم لګي او بهر ویزه وغیرہ مرسته دا څه اسانی سره نه راځي. نو د دې مجبوری دی، مجبوری چا کریټ کړي دا نو هغه خو لکه خامخا به کې ډیر فیکٹرز راځي کنه. نو زبدا وای مچ سټوډنټ سره اخی چوائس دا پاتې شي دی، مطلب بهر لاړ شي ځکه چې دلته کې جابونه نشتا یا انډستری نه نشتا یا کوي هم نو هغه کوم ډېری خبره راځي بیا.
د یو ان ډیولاپمنٹ رپورت وای پاکستان کې 70% آبادی د دیش کال عمر نه کم ده، او په ملک کې سیاسي او معاشي بحران د وجې د دې ځوانانو لپاره په ملک کې دننه د کار او د روزګار موقع ډېر کم دي. همدغه وجه ده تیر کال 15,000 ځوانان د ملک نه بهر کار روزګار لپاره تللي، او د بیل بیل راپورونو تر مخه د روان کال لومبي درې میاشت کې 2,000,000 نه سیوا پېښور ځوانان لکه ډاکټران، انجینیرز، د آی ټی ماهران او اکاونټنټس ملک نه بهر د ښه ژوند په تکل کې نور هیوادونو ته تللي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
اوس هم د پاکستان نه بهر حالات، د امریکا صدر جو بایدن په نیټو کې د سویډن هیواد شاملولو په خاطر د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ته اشاره کړې ده چې د دې چارې مرسته دی وکړي او ملاتړ دی څرګند کړي. اردوان په نیټو اتحاد کې د نتیجې وړ او د یو پیچلي غړي په حیث پاتې شوی دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا د یوې خبریالې په رپورت کې نوشیروان قلندر تاسو سره شریک دي.
روانه اونۍ په زرګونو پلویانو د رجب طیب اردوان د بیا صدر جوړیدلو خوشاله مانځلي. د امریکا د صدر په شمول د نړۍ مشرانو هم ورته هرکلی ویلي.
هغه اوس هم غواړي چې د اف 16 جازونو پر سر ورسره خبرې وشي، خو ما ورته ویلي مونږ د سویډن په اړه خبرې کول غواړو نو زمونږ خبره به وشي.
صدر بایدن په اول ځل دوه خبرې یو لبل سره تړلې دي. انکارا د اوګدی مودی راهیسی د امریکانا تر سلویختو پورې اف 14 جنگی جازونه اخستل غواړي، خو کانګرس یې مخنی ولې. امریکایي چارواکي د ترکی سره د ډیل خبرې ردوي.
دا شرط نه دی. صدر بایدن د اوګدی مودی راهیسی دا پډاګه کړی ده چې د اف 14 جنگی جهازونو د خرڅولو مرسته کوي.
په اوکرين د روسي يرغل وروسته فنلند او سویډن د نېټو غړیتوب لپاره خواستونه ورکړي، خو د نېټو غړیتوب حاصلولو لپاره د اتحاد د ټولو غړو منځوري ضروری ده. فنلند ته په تیر اپریل کې غړیتوب ورکړی شوی دی، خو د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې کوردستان ورکرز پارټي وسلوالو ته په سویډن کې په پناه ورکولو باندې ترکی اندېښنې لري. چارواکي هیله مند دي چې په جولای کې د نیټو په غونډه کې به سویډن ته د اتحاد غړیتوب ورکړی شي.
سټی مونګوینو هغه داده چې دا ډراما په ناروې کې اخیری منټ خواته روانه ده او ممکن ده د نیټو غونډې په اخیرنۍ شپه راغونډه شي.
که د جنگي جازونو ستونزه هواره هم شي، خو د امریکا او د ترکی اړیکې به بیا هم د مشکل سره مخ وي.
دوی کله هم سل په سل له موږ سره نه وي. زه هیله من یم چې دوی به 50% بیا هم لري وي، خو ډیر څه به د بایدن او د اردوان ترمنځ په ذاتي اړیکو باندې وي چې اوس سړې شوي، خو دا تازه خبرې یو ښه ګام دی.
سکه هم اردوان په اوکرين روسي يرغل غندلې خو د غربي نړۍ له خوا په روس د بندیزونو منلو نه انکار کوي او د ماسکو سره تجارتي اړیکې نور پراخوي. نو شروان کلندر وی او ای ډی واشنگټن ڈی سی.
د امریکا کانګرس نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د صدر بایدن او د کانګرس د سپیکر کیوین مکارتی ترمنځ د حکومتي قرض د حد سوا کولو او د دوه کلونو پورې د اخراجاتو د کمولو په معاهده رای ورکوي. په دې اړه نور تفصیل محمد عالمگیر تاسو سره شریکوي.
د امریکا کانګرس نن تمه کیږي چې د چهارشنبه یا د شورو پر ورځ د قرضونو یا پور حد ځنډولو قانون ته ووټ ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا حکومت سره خزانه خالي کېدو کې یو هفته پاتې ده، صدر جو بایدن او د کانګرس سپیکر کیوین مکارتي هڅه کوي چې د شوې موعدې لاندې قانون له د خپل خواو نه ملګري پیدا کړي. د امریکا په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند کمو څوکو سره اکثریت کې دی، په سینټ کې د ډیموکراټانو دغه حال دی او د دواړو پارټو غړي د پور یا د قرض پر سر شوې موعدې نه خوشاله لندی او ښکارینا چې د بیل یا قانون سره به ډیر تنان متفق وي. د کانګرس د قوانینو کمیټې کې دوه ریپبلیکن غړو مخالفت باوجود د نهه یا د سه‌شنبه پر ورځ کمیټې د شپږ په مقابله کې اورایو سره د بل منځوري ورکړې، خو دین اندازه کیږي چې ممبران په دې باندې خوشاله ندي. د وایټ هاوس لخوا د دې بل پر سر خبر اتر لپاره ټاکل شوی ستر مذاکرات کارو څخه میرمن شلانډا یانګ کوم چې د بجټ یا د بودیجې دفتر مشره هم دا وای د صدر بایدن او د کانګرس د سپیکر کیوین مکارتي ترمنز د پور یا د قرض حد سیوا کبلو او دوو کالو لپاره اخراجاتو کې کمی راوستلو معاهده د امریکایانو ګټه ده. په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې خبريالانو سره خبرو کې میرمن یانګ وویل اصل ګټه د امریکایي اولس شوی غنی حالات بعد تباہ پلور تلیو.
سو دیس ازنٹ اباؤٹ ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس. اف یو گیٹ انٹو ہو وان ہو ڈیڈن یو لاسٹ آلریڈی.
دا د ریپبلیکنز یا ډیموکراتس پورې اړه نه لري. که تاسو دا ګوري چې چا وګټلا یا چا نه، نو بیا تاسو اصل بایلات سره مخ شوی. کله چې خبره د دیوالیه کیدو شي، نو دا ګټه د امریکایانو ده، خصوصا کله چې دا بل د صدر میز ته ورسی، ځکه چې موږ د داسې حالاتو مخنیوي کړی دی کوم چې تباکونه اثرات ولري.
د امریکې د خزانه وزیر جنټ یلن تیر هفته خبرداري ورکړه چې کانګرس لا د قرض اخیستلو حد د جون د 15 نیټې پورې برکول وي، غنی حکومت با خپل اقتصادي ذمہواري پوره کولو جوګه پاتې نشي. د هغه په وینا په اخر وخت کې د دې تابع کول د کاروبارونو د ګاک اعتبار او په امریکا باندې اعتبار ته سخت زیان رسول شي. ځینی آزاد خیاله ډیموکراټان د دې قانون پر سر شوی جوړجاړي خلاف دي او وای د په اولسته حکومت خرچه را کم کړي، بل لاستا محافظه کار ریپبلیکن غنی دغه خرص اوس هم ډیر دی. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د سویلی افریقا په کیپ ټاون ښار کې په خیمو کې ژوند کوونکي بې کوره خلکو په اړه یو قانوني شخړه روانه ده. د ښار چارواکي ډاډه دي چې دوی به دا قضیه وګټي او په سړکونو د پلونو لاندې او په تاریخي ځایونو کې د نږدې 300 خیمو د لمنځه وړلو پروسه به پیل کړي، خو د بشري حقوقو کارکونکي وایي دا به ممکنه نه وي. ل کیپ ټاون څخه د وایس اف امریکا خبريال ویکی سٹارټ رپورټ تاسو ته کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
درې کال وړاندې چې کله کرونا وبا رامنځته سو، د کیپ ټاون په مرکزی سیمه کې د بیکورسو خلکو خیمو شمیره هم لوړه سو. د وبا په مهال د محکمې د پریکړې تر مخه چارواکو لپاره ډیر مشکل سو چې د دې خیمو مخه ونیسي. ډیری بیکوره خلکو د ولسمې پیړۍ په مهال جوړ سوی د سیلګری لپاره مشهور ځای کې خپل خیمه پر ځای کړې.
صرف دې کوڅه کې ځکه په ژوند کولو مجبوره یم چې مور مې مړه شوه او میرنۍ خور مې را سره ښه نه وه.
په شونګا وایي چې بیکوره خلک اکثره د پولیسو لخوا ځورول کېږي. دا پولیس چارواکي د شکمنو غلو په لټه کې دي.
Very tough outside. دلته ژوند ډیر سخت دی، اسان نه دی. دلته به ډیره مقابله کول وي. د مثال په توګه تاسو چرته تلل غواړئ، څه کول غواړئ، نو داسې څه کېدای شي او خلک تاسو نغلا کولی شي. اوس پولیس راغلی دی، دوی هم بیزتی کوي.
دین رامجومیالا د دیرس کالو راهیسې د بیکوره خلکو سره کار کوي. هغه د بشري حقوقو وکیلانو سره مرسته کوي چې د سویلي افریقا د ټولنیز اقتصادي حقوقو انسټیټیوټ په نوم غیر دولتي ادارې د لاري د بیکوره خلکو د لری کولو فیصله چلنج چیلنج کړي.
پیپل ار هیر
خلق دلته زکه جون کوي چې دلته وسایل شته. د زاینو ته د چرته نه چې خلق راځي یوازې مالی مرستې نه وي. دلته نکمه سماجی مرستې شته او نه د وستلو کومه یاره ده.
جی پی سمیت د کیپ ټاون د شاروال امنیت او د خوندیتوب د کمیټې مشري کوي. هغه وایي په داسې حال کې چې شار نسبتا خوندې دی خو ځایي خلک د جرمونو د زیاتوالي، د نشې توکو د کارونې او د ځینی ناروغي باندې اخته کسانو په اړه اندېښمن دي. هغه وایي هغه قانون چې تر مخه یې چې تر سو پوری متبادل استوګنې ځای د دې خلکو لپاره نوی برابر کړی سوی څوک هم دوی نسی لري کولای. د دې شار لپاره ډیر قانون پر ځای کول ناممکن کړی دی. چارواکي وړي چې بیکور خلک په شلټر کې پر ځای کړی خو د قانوني چیلنجونو لوجې داسې ممکن نه ده. هغه وایي ډیر د مایوسۍ خبره ده ځکه چې دا کاروباري مرکزی شار شاوخوا ډیر د سي ځایونه سته چې د بیکورو خلکو لپاره پناه ورکولای شي. څوک چې د سړک په غاړه ژوند کوي
especially when you have made available viable
کله چې تاسو د ځای خلکو لپاره د اوسېدو مناسب ځایونه جوړ کړئ چې داسې خلک پکې پاتې شي نو هر شپه دلته ګڼ شمېر خلک راځي. موږ چې کله دغه شمېر خبره کړو نو داسې یو شپه هم نوي چې موږ سره یو ځای هم خالی وي.
په داسې حال کې شار هیله لري چې ټول ګوندونه په دې نوي پناه ځایونو په جوړولو په پلان په اتفاق وي او خوشاله وي. سمیت وایي کچري دا وضعیت کنټرول نسی نو دا به د شار د سیلګری او د صنعتونو ته زیان ورسوي کوم چې په زراعو خلکو ته روزګار ورکوي. د بیکور خلکو د لری کولو کځي اوریدنه به د اکتوبر په میاشت کې ترسره کیږي. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
او بیا هم د افریقا وچنه. د نایجیریا پاوز پروانه میاشت کې په شمال شرقي بورنو ایالت کې د بوکو حرام د اسلامي توندلارې وسلوالې ډلې لخوا تختول شوی درې نورې جنکۍ هم را خوشی کړي. د 2014 کال په دې پیخه کې بوکو حرام د چیبوک خار په یو حکومتي میډل سکول بریټ کړي وو او د سکول سلګونه جنکۍ يرغملي کړي وي. ډيري جنکۍ د خبرو اترو د لارې را خوش شوي خو یو شمیر لا هم بنديان دي. په دې اړه د ابو جان د تیموتی اوبي زو ريپورت درته محوش جلیل وړاندې کړي.
د کال 2014 د اپریل په 14 می د شپې په وخت یګانا یمانی د خپل سکول د هاستل بهر د دزو او چاودونو اوازونه وریدل.
موږ هڅه کوله چې معلومه کړو چې په هغه شپه مو څه کړي وو. کله چې دوه سړي راغلل او انجونو ته یې وویل چې دلته راسي موږ سرتیریو او دلته ستاسي د ساتنې لپاره یو.
دا کسان په حقیقت کې د بوکو حرام د اسلامي توندلارې ډلې جنگیالي وو. وسلوالو هغه شپه د چیبوک د حکومتي میډل سکول نه د 200 نه زیاتې جنکې وتښتولې. یګانه وایي هغه او یو شمیر نورو د موټر نه ښکته ټوپ کړل او دښتې ته وتښتېدل.
موږ کورته له رسېدو سره مخ کې دوه ورځې په ونو بټو کې تیرې کړې.
دا ډلې ایز تختونی سمدلاسه د نړیوال قهر او ډلې ایزو لاریونونو وجه جوړ شو چې د زمونږ جنکې به تراولې یا بی بی او جی هاشټګ سره په سوشل میډیا خور شو. نه کال وروسته د چیبوک ډېری جنکې بچکړې شوې دي. خوشاوخه اتیا اوسم بنديان دي. د انوک مارک لور یوا لدوینه دا وای چې میرمن یې دوه کال وړاندې د خپل لور د تختولو لامل ساور کړه.
ما ډیر سوچ وکړ خو زه نه پوهیږم چې څه وکم. دا زما د کورودانې د مړینې سبب هم جوړ شو. زه پوهیږم چې هم دا مو چې زما میرمن یې قبر ته بوتله.
د نایجیریا پوز ژمنه کړې چې هر یو تختول شوی جنې به کور ته راولي. په دې میاشت کې چارواکو د چیبوک درې جنې کې بچ کړی دي.
هغه یو ځل ابو یوسف سره واده کړو چې وروسته ترې طلاق واخستو او بل واده د بوکو حرام ترګر او د چاودیدونکو توکو ماهر ابو چدیر سره وکړو.
نکیمتا د ابو جا د چیبوک ټولنې مشره ده چې د هغه جنکو د یادولو لپاره میاشتینې غونډه جوړوي چې لا هم په بند کې دي. مته وای چارواکو ته پکار ده د چیبوک ټولنې د غړو سره په دیروستیو کې د بچکړې شوو جنکو د بیا رغونې لپاره کار وکړي. هغه خلک چې په دیروستیو کې بچکړې شوې دي د مورکلار سره د مناسبې کلتیا بغیر بیا مشتکیږي او دا زموږ لپاره ډېر دردناک دي. د نایجیریا صدر محمد بوهاری به پروانه میاشت کې د خپل څوکې نه استعفا ورکوي. د ورکوشو جنکو کورنۍ د نوي صدر ته د هاغو ژمنو یادونه کوي چې بوهاري د چبوک د تختول شو جنکو د راخوشي کولو لپاره کړی وي.
ماوش چلیل وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی.
د افریقا نه لري په افغانستان کې هم د تعلیم په اړه باندې ستونزې موجود دي، خو هلته ستونزې بل قسمه دي. طالبانو د جنکو په تعلیم او په سکولونو باندې بندیزونه لګولې دي، خو سره لدی د سختو حالاتو با وجود هم یو ځوان کور په کور ګرځي او د افغانانو بچی تعلیم یافته غواړي. د خاک جبار ولسوالۍ چې په کابل کې د هلته د تعلیم فعال وزیر خان په خپل ولسوالۍ کې یو داسې کمپاین روان کړی چې په کې د تعلیم نه محروم ماشومانو البته هلکانو ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکول کیږي. دغه ځوان کلی په کلی ګرځي او پلاران په دې قانې کوي چې هر څنګه وي خپل اولادونه دي مکتبونو یا سکولونو ته ورولېږي. نور حال د احسان محمد خان پر رپورت کې.
دا د کابل په ختیځ کې د خاکجبار ولسوالۍ هغه مکتب دی چې د تعلیم فعال وزیر خان په خپل سر روان کړي. وزیر خان چې مودا وړاندې د ټوډي چایلډ په نامه یو کمپاین روان کړو او اوس د دغه کمپاین لمخه روان مکتبونو کې تر زرو زیات هلکان او جنکۍ زده کړې تر سره کوي. د مکتب ته راتلونکي ماشومان چې د سر د پاسه کوم سفر نه لري خو بیا هم خپل خوشبختی ګڼي چې په یو پرانستا ډاګه کې یې د زده کړو لړۍ روانه ده.
زه یو کال کېږي چې دلته درس وایم. زه مخکې مکتب ته نه تللم. زه اوس ډېر خوشحاله یم چې دلته مکتب جوړ شوی. دلته موږ ته ای بی سی، املا، رسامي، دری او نور درسونه هم راکوي. نبات نبی سي سوات نبی هم راکوي. اوس ډېر خوشحاله یم استاد صاحب چې دلته موږ ته درس راکوي.
وزیر خان وای په داسې کې چې د افغانستان دننه د تعلیم په لړ کې ډېر چیلنجونه ورپېښ دي او په جنگ ځپلې هیواد کې لوی شمېر ماشومان د سکولونو بهر پاتې دي. نوموړی وای په خاکجبار ولسوالۍ کې یې درې بیال بیال ویډیا مکتبونه روان کړي دي او ورسره ټولنه هم په دې پوه کوي چې خپل ماشومان دغه مکتبونو ته ورولېږي.
دغه ماشومان ډېر په شوق او ډېر په علاقه راځي، ځکه دوی لومړی ځل د سدوی په ښوونځي کې ګډون کوي او دوی دلته زده کړه کوي. نو دوی ډېر زیات خوشحاله دي او ډېر د خوښۍ احساس کوي. حتی په ځینو کې به په واورو کې راتلل، په واورو پاسه به کېناستل دلته، او دوی والدین هم دوی زده ډېر په شوق او په علاقه دلته دوی ته زده کړې ته رالېږي.
د افغانستان د نن چې د طالبانو لخوا حکومت په زور غیستو ورسته بیا د شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز هم پر ځای کړی وو چې د دې سره په لویش میراث د کونکي د تعلیم د لړۍ بهر پاتې شو. د خاکجبار ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی غواړي چې د وزیر خان روان کړي کمپاین نور هم قوی شي او د دې لپاره پکار ده نړیوالي موسسې ورسره مرستې وکړي چې د دغه ماشومانو د لوستې لپاره زمينه برابر کړي.
تعلیم ډیر ښه شاید چې یو سړی په خپل لور او زوی او په اولادونو په خپل اولادونو باندې په دواړو باندې په یو لیول او په یو حساب کتاب باندې دوی تعلیم وکړي. چې تعلیم دواړو جانب هم په خزینه هم په نارینه باندې فرض ده. او بل بنګه دغه خواهش لرو چې دغه کوم ځای کې د وسته د منګو وزیر جان په دې ځای کې دغه د ماشومان لپاره یو ټوډي چال یو کار په مخه روان کړی. د منګو غواړو چې دوی لپاره یو د مکتب یو زمينه مساعده شي، نو منګ د ماشومانو ته بسهولت شي.
د طالبانو د حکومت له لوري د جنکو په تعلیم د شپږم ټولګي پورته بندیز په اکله چې د نړیوالو ټولنې له لوري سختي نیوکه هم روان دي. په داسې کې د کابل په خوا او شاو کې د ټوډي چایلډ په نامه روان تر شپږم ټولګي ښکته وړیا مکتبونو کې لوستونکي هر څو چې په تیګو او خاورا ناس لیدل کیږي، خو بیا هم دغه د تعلیم په لړ کې یو ډیر ګټور او موثر کمپاین ښکاره شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د وی ډیو ډیرو قدرمنو او عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو د اواز موږ د نن ماخستان خبرونه چې د واشنگتن متاسته وړاندې کړله. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي د خبرونه تاسو کولی شئ هر وخت چې وغواړئ زموږ په فیسبوک او همداشان زموږ په ویب سایټ باندې لیدلی او اوریدلی شئ. همداشان زموږ په ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو سوشل میډیا پلیټفارمونو باندې د نړۍ او د پاکستان د تازه حالاتو نه ځان باخبره ساتلی شئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. تاسو ته ښه شپه. الله مو ملګری.